کارشناس مسائل امور اجتماعی از بحث های مفیدتان. شنونده عزیز، تشکر از امروی شما. همچنان در یک ساعت دیگر همکار مجمل اند با شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر مننه له ارزو غیاسی او د ازادي راډیو له قدرمن میلمه یوسف عزازی څخه. دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په یو بل خبرونه کې مزاج ملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د کندوز د سرپرست والی له څرګندونو خبره وچوي. په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونه ده. دا کندوز سرپرست والی وایي یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ کې د ملي پیوستون له پروژو 111 لکه افغانۍ غلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر اظهار کړی. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشی پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د وایي د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوون چې په خپلو دندو کې غفلت کړی. یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنۍ ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په غور وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخه ونیول شي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 111 لکه افغانۍ غلا شوي. دا پیسې په جعلي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي راډیو ته وویل په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څېړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې پرون د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې د روسیې سفیر ته یې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریت او د سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له امله شکایت وړاندې کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې پر ترکي شرکتونو حملې شوې او مسکو ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبرو او هګیو ویشت او هندارې ورماتې کړي. له بله پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل
правительству поручено выработать систему мер реагирования.
د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیری په ثواب کې د هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایی حریم کې د روسیې د ویجیټل جیټ الوتکې تر ویشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې جاري وساتي. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له څلورو درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د ښار د میټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو امکان خبرداری ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 13مه په وسلوالو حملو کې 130 تنه وژل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش په غاړه واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډېر وخت یې په بلجیم کې تیر کړی لا هم نه دره کړی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټومي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل ریپورت کې غوڅه پرېکړه نه کوي. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوکو اټومي وسلو د جوړولو فعالیتونو په اړه له یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې پلټنو ریپورت نږدې بشپړ کړی. د دې ادارې مشر یوکی امانو په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکو وویل چې په دې اړه راتلونکي بخیداري ادارې مشر یوکی امانو وایي په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکو ریپورت به سپین او تور یعنی واضح نه وي. امانو د ادارې د 15 د شخړو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بیګا خبر اعلان وتول دا ریپورت د یو معما په څیر دی. دا ریپورت بوټا کې چې په جولای کې نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقې تر مخه د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او کڅ څنګه ایران تل له دې تور انکار کړی چې ګواګي په پټه اټومي وسیلې جوړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورت نو موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. په دې اړه ریپورت سرویر مولدې خبرو چې په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندلې ښیي چې په دې هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا 10 میلیارد ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغون د ادارې په وینا واشنگټن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له 6 تر 10 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. په دې اړه یو ریپورت لرو. که وخت وزین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو ورځ دوه ورځې مخکې ولمانځل شوه. په دې موضوع باندې بحث لرو چې په افغانستان کې خزو د ښوونې او روزنې په برخه کې څومره پرمختګ کړی او په دې برخه کې شته ستونزې څومره دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم لرو له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا د کندوز سرپرستوالي وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمېر چارواکو له واکه لرې کېدل او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې پرمختګ راولي. د فرشتي جلالزئی چمتو کړی رپورټ اورو.
د کندوز سرپرست والی وایي د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشته د یو پلاوي مشري سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورټ پر بنا د ولایت د ملکي ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز لا جګړې پاتې شار دی او موږ ډېرې ستونزې لرو او په یوه شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوي پلاوي ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غني د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو تر څنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. ښاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیچ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړې کړي او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته به جواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خود افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم
هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړې اراده موجوده وي او فکر کوم چې که پیاوړې اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلی دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوی برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د یو نوی ریپورت موندنه ښیي چې په دغه هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله 23% کې زیات شوی. دغه ریپورت د آی سی بی ایل یا د مځکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا د ماینونو څخه د اغېزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر کړی. اجمل تورمان په دې موضوع نور تفصیل راکوي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا السو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکې بولي. وایي چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخې ته د مسؤولانو لازمه نه پاملرنه ښیي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغېزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه مؤسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014
به تعداد د راپور لمخې په 2014 کال کې 1296 کس قرباني شوی دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی شي. او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغلی محمدی وایي چې د قربانیان لړلې 420 کسان ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. دغه راپور لمخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو موسسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د کابل د 13 امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوي سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلي دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کمرنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200,000 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. السو مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوندې ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 10 میلیارده ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنګټن غواړي چې راتلونکو کلونو کې هر کال له 6 تر 10 میلیارده ډالرو پورې په افغانستان کې ولګوي. خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول شي او د دې لپاره پکار ده چې اداري فساد المخونی بلشی. تفصیل د اسوشیټډ پریس خبری اجانس په استناد احمد شبر دروري.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کیږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغېزمنې کړې دي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 راوروسته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مداخله وکړه، متحد ایالاتونو تر 1 ټریلیون ډالر ډېرې پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغو کې 110 میلیارده ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګېدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر 3 کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څېړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت د رغونې کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسیره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډېر کله له یو بل سره هم آهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 43 میلیونه ډالر لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 3 لکه ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې 3 امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زنداني شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارده ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شایي په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارده ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. ولس شرګي اداري پلاوی د امریکا هغه شمنه یو نیک اقدام بللې چې لمخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بي پيلوټه کشفي الوتکې جوړوي. د دغه جرګې دویم مرستیال پرون ازادي رادیو ته چې د مرسته کولی شي د افغانستان په استخباراتي برخه کې ګټوره تمام شي. قاسم سولمل پرې ریپورت راکړي.
د کشفی الوتکو موجودیت کولی سي په افغانستان کې له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه چټکه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې ترڅنګ اړتیا شته څو له افغانستان سره د جنگي الوتکو مرسته هم وسي. دا په داسل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه وایي چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د اتو بې پیلوټه کشفي الوتکو د جوړېدو تړون په دغه هیواد کې یوې کمپنۍ ته سپارلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي او هیله مندي چې ژر تر ژره عملي شي.
څنګه نوی کومک چې د وزارت دفاع لخوا نه اعلان شو د افغانستان په مورد باندې چې بې پیلوټه الوتکې بل ته ورکول کېږي چې هغه کشفي او نظامی بخش کې مونږ درسته استفاده تر کولای شو. زه دا یو ګام نه ګڼم او په څنګ کې غوښتنه دا کومه چې مونږ سره د جنگي الوتکو کومک وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه همداراز وایي چې د غیواد غواړي د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکي کې مجموعا د 15 ډول الوتکو مرسته وکړي. د دغه راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزارت د دغه الوتکو د جوړېدو لپاره له یوې امریکایي کمپنۍ سره د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی او تمه کېږي د دغه الوتکو د جوړېدو کار تر 2018 کال پورې بشپړ شي. د معلوماتو لمخې د الوتکې سکان ایګل نومیږي او د امریکایي بینګن کمپنۍ لخوا له ټولو تدارکاتو او د کارونې له روزنې سره جوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان مکلف دی څو له خپلې پوځي بودجې څخه د دغه رقم 3.5 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دې مرستو په جریان کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په وروستۍ کې ویلي و چې لویدیځ ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره په سستۍ عمل کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د امریکا د مرستو ژمنې باید عملي سي. جنرال امرالله امان یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په هوایي برخه کې مرستو ته جدي ضرورت لري.
شدیدا تقاضا زیاته ده او ډېر په شدت سره ضرورت اساسي کې په افغانستان کې. زه امیدوار یم هغه مناطقو ته چې ضرورت احساس شوی ده او اساسیږي او خپلو دوستانو هم د افغانستان دلته موجودیت یم ده او دوی کولی شي چې دغه درد کې او دلته په اوله زمینه کې دوی اولیتونه په نظر کې ونیسي او اکمال کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره د خپلو هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد د څو ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرونو پرته نور کافي هوایي تجهیزات نه لري، خو ناټو ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پای به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم یو بل ریپورت راخلو او غدا د چی په بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندېخنې زیاتې شوې. په شمال ځون کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر چارواکي او د دې ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي پر روان کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پاړه اندېخمن دي. مجیب رحمان حبیب زیاف د اړه نور تفصیل.
په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګه د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 113 په حساب تر رسولې دي، چې نسبت تیر کال ته په کې 0% زیاتوالی راغلی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو د صحابي دفتر د ښځو څنګه مرستیاله خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په همدې څلور ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد کې د هغوی وهل ټکول او له کور څخه تېښتې او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 233 په حساب تر رسولې دي، چې پکې د جنسي او فزیکی تاوتریخوالي پکې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه
کې ثبت شوه و په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې ثبت رسیدلې تقریبا 233 پکې دي. دغه رجعه دي شوې دي ثبت رسیدلې او تر ډیره زیاتو پکې ته رسیدګي هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د ښځو چارو مشره وایي چې عمده تن د ښځو پر وړاندې تشدد ترسره شوې پیښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي، چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت، کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بې سوادي ده.
دوستانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه رپورټ مو اوریده چې په شمال زون کې د بشري حقوقو چارواکي او د ښځو د چارو د ریاست چارواکي اندېښمن کړي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په افغانستان کې ول هغه مسایل ده چې همیشه څېړل شوی ده خو ستونزه حل شوی نه ده. د اکتوبر 15 نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي سکل په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین پر دې سلا ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړې د ټول لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې په یو بحث کې مې له میلمنو سره شریک کړي. په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه مخسته ده. د پکتیا د ولایت شورا غړي انارګوله چې ویل کیږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره لګیدي کار کوي چې سود دوی ستونزې هواري کړي، او افغان جرنالیست چېډون کې او روزنه ملکون کې اباسین بریال راسره دي. ټول ته هرکلی وایم. سکهال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې غنی خزي دی سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل آره شوی چی خونزی و تلل شی یا دوی خونزو یا تبل آره نشی دی پکتی آده ولایتی شورا غلی انارگول تاسو را تداوائی چی دی تاسو پا سیما کی دی خزو مومی وزیعت برا تاوائی پا زنگلی توگا دزدکلو پا برخه که ال تا سمر پر مختک شوی او سمر ستونزی پرتی دی آیا جونی خونزو یا تللی شی پا زنگلی توگا پا ولا سوالو کی او پا لدی پرتو سیمو کی
دلتا زیاتاری خواندی مثلا غاری چی تلیمو کی او زیاتاری خواندی دی مگر تلیم حلقه من دی او مکتبو ته زی ولی پا دی دوی دی فانیلو لطرف هم پا دوی باندی ظلم ستم دا او دی محیط لطرف پا اول قدم که مگ با امنیتی مشکلات لرو راست و راست مگ با تاسی وی نس امنیتی مشکلات خرابی گی ای سامنیت تامین نگا نایی مگا دی خواند و نایی مگا دی مند مگ با تاسی پی کسی ماشومان لپارا یا او زمان لپارا اولانه غیق دی مدرسه دی مور غیق دا مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي خپل زوی تشویق کړي تعلیم پاتله ولی په دې کې څوک چې تعلیم ونه لري هغه هیڅ ځای هم نه ده دغه ځوان خراب ده دغه آینده خراب ده خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تعلیم شي او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده په پکتیا کې دا په دې علمي کلبای نه لاسي دغومره موږ خلکو مشکلات نه خلاصېږي او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي کدا به تلیمی او دا د تلیم سات خدوم د سچې ته دا کدا به امنیتی او دغمر نور هم کیږي
ډیره مننه اوس په ورشو اباسین بریال تا بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمویل کیږي چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی یا خپل په کیسه مېز خلک دلچسپی نه لري تاسو په عمومي توګه راته وای چې زده کړې د خلکو لپاره د محل څومره مهمه شوې دي او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي اما موږ مطلق حکم نشو کولای هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي هغه شکل ښځو لپاره برابر شوی نه دی زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم یو مشارکت دی د ښځو او نارینهوو په ټولنه کې په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی دویم جنسیتی سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ د مونږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرګیانې ورځي او پکې تعلیم کوي اساسا د دې یو ښه حل لار وه په تېرو څوارلسو کلونو کې تر یو اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلې د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتي نوم کې اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو هغه خلک چې یا هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي دا ډېره وچه پروپاګاندا وه
بیرته درته راځو د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې له مریم دورانۍ به وپوښتو دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی مریم دورانۍ تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زکړه ته واسي
لسک کوم تر اوسه دوی آماده نه دي فراز دوی تر اوسه نه دي فائدہ لکه دا ډیره مهمه ده د شتو زکړې متاسفانه دا پروګرامونه د غي عامه مشترو در په دغه ځون کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسج سم نه ده رسولي دي خلق ته نه ده کولای شي یعنی تر اوسه نه ده کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي دا ډیره مهمه
انارګولې تاسو راته دا وایي خغلی بریال ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پوری زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حد پوری شواری و واخیز هم را نو د ویل چې دا یو فرصت خو په خطو گورنکار وانه خصل شو د تاسو په سیمه کې ماتمن دولتي او غیر دولتي تل د خزو د چارو ریاست شته د نوري ادارې شته چې د خزو سره د مرستې د آکی د خزو د زده کړو په برخه کې کار کوي د دغه ادارو کار څومره غزمنو د تاسو په نظر
دما په نظر زه خپل اول د خپل نظر تاسو وړاندې کوم زه غواړم چې ما لور تعلیم وکړم زه خپل تی کوم ولی په دې ورځ وطن سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تامین نه وي دی روزمره ځوان مسول نه وي زه هغه ته خپل اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي او بیا دلته موږ ریاست چې موږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه دی کړی زیاتره ارګانونه دي زیاتره موسسات چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی هېڅ چاته کار نه دی سوی دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي دوی په خپله شوق په خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده دوی خپله هم په سرزوري باندې خپله سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي که موږ داسې وګورو داسې چندان کار نه ده سوی
لپاره دا هم ویل کېږي چې یعنې تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړې خپله لور واستوې خو شرایط ورته نه دي برابر دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو یعنی صحیح ده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو وي په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې یې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی
زما سلا ته خپله درته ووایم ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ مثلا د خور لوران مې دي خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي ټول تعلیم کوي زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي ولې په دې سه اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی خو په اولین قدم کښې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي بیا په دویم قدم کښې د بېکاري باید له منځه لاړ شي نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي د خلکې زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معارف باندې مصرف کړي ولې په دې سه موږ تعلیم څه لوړ شي چې هر مشکلات چې موږ په وطن کښې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي
بریال صاحب تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کښې تا ته څه ښکاره شول او بله خبره دا چې که تیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه و نو یو ډول کار خو باید وشي څه په کار دي څنګه کولی شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي
اول خبره خو دا ده چې په هېڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي یا په ډېرو مواردو کښې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي او دغه د دوی حکمرانۍ کښې دي دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کښې خصوصا په ښځو کښې تحمیل دي او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي زه فکر کومه مونږ په دې برخه کښې صادقانه اقداماتو ته ضرورت لرو په افغانستان کښې د مېرمنو د حقوقو دپاره د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې د بشري حقونو تر کمیسیون پورې د مېرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باید فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري زه ستاسو دپاره مثالونه لرم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل هغو مېرمنو ته چې په کور کښې ورسره ظلم کېږي تر څو راغ شي او دلته پناه راوړي دا مېرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي باید د کورونو نه را وتښي دلته دویم دا دی چې په دې خونو کښې هم امن نه وو د دوی دپاره د سار امن به وو مګر د دوی د حیثیت امن نه وو دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي او یوه پېښه یې د هغې را واخېسته او د دې ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کړې چې دا یو ناروا عمل دی او دا د فحشا خونې دي مونږ ونه کولی شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو دویمه اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشنفکران هوښیار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څو څه دلته اماده نه دي چې خپلې لوڼې خپلې مېرمنې خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه را شي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کښې ګډون وکړي هغه په اجتماعي فعالیتونو کښې ګډون وکړي د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي لا هم مونږ مېرمنو ته د بېګانه په سترګه ګورو مېرمنې ته د مېرمنې په سترګه نه ګورو دا یو ډېر اساسي بحث دی کېدای شي په ټولنه کښې به ځینو خلکو بد ولګي اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم مونږ مېرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو مونږ دا قبوله کړو چې په دې ټولنو کښې دا د ټولنې یو بازار دی او مونږ په یو وزر نه شو کولی مزال وکوو دا باید ومنو چې دوی به مونږ سره په ټولو اجتماعي برخو کښې باید ګډون وکړي د افغانستان مېرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کښې ښکېل مېرمنې
ډېره زیاته مننه بریال صاحب
آخري مثال یې دا دی چې تاسو یې ګورئ یوه مېرمن سهارا کښې راګیروي او په هغه شکل باندې وژني لکه تاسو چې غور کښې آخر کښې واورېده
مریم دورانۍ د بریال په خبرو کښې یوه موضوع را بله هم را پیدا شوه هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې صحیح ده چې کورنۍ هم تر یو حده پورې دلچسپي نه لري، خو هغه ادارې او هغه روشنفکره خلکو چې په دې برخه کې کار هم کړی دی د هغوی کارونه هم له ستونزو ډک و. په ځینو برخو کې د بشري حقونو د ادارو کارونو ته اشاره وکړله. څه فکر کوئ ولې د ځینو نهادونو کارونه په ښه توګه پر مخ ولاړل او د ښځو په ژوند باندې ښه اغېز ونه کړ، په داسې حال کې چې ډېرې پیسې هم پرې ولګېدې او ډېرې هڅې هم پرې وشوې؟
یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان دپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم د خپل دپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعضې سیاسي دي، بعضې اجتماعي دي، بعضې اقتصادي دي. فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو دپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات شته د ښځو دپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف پلت هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف د خپل ځان دپاره وټاکو. او بل مشکل دا دی، دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشنفکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو دپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرېږو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګند او په سپینسترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. خپله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرني نهادونه بېخي له پامه وغورځوي، له خپل ولس سره په خپلو امکاناتو څومره مرسته کولی شي په دې برخه کې څو د نجونو حقونه د ښځو حقونه خوندي شي او لږ تر لږه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي؟
اولین کار باید دا کار وسی که دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي، حتما ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کیدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپله افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانۍ او انارګلې په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسي لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر یو حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي؟
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ، نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې ستاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل. په دې اساس موږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی، ځکه دا یوه سنتي ټولنه ده. دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره موږ په افغانستان کې ډېر څه نه وو کړي. تر ټولو ښه ابزار چې زموږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که راډیوګانې دي، موږ باید دغه خپرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی میرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. تر مکتب وړاندې هغه میرمنې چې عملاً اوس کورني تاوتریخوالي لاندې دي، په دې باور نارینه پیدا کړي چې دا زما برده یا غلام نه ده، بلکې دا زما د ژوند شریکه ده او زموږ د ژوند کورنۍ یوه عظیمه برخه ده. د دې حقونو دفاع باید په ډېرو ولسوالیو ولایتو کې اوس هم ښځینه معلمانې نشته، نو ځکه خو نارینه ښځو ته درس ورکوي. دا پخپله دغو نارینهو دپاره چې تر اوسه پورې تعلیم په نامه یې څه نه پېژندل، یو ثابت دی. نه شي ماتولی چې خپله لور ولېږي او نارینه ښوونکي ته.
په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په اړه په شتو ستونزو او د ښځو سره د شته تاوتریخوالي په نورو اړخونو مو زموږ د میلمنو څرګندولې واورېدي. میلمانه مو په کندهار کې د ښځو د ښوونیزو پروګرامونو یوه فعاله مریم دورانۍ، د پکتیا د ولایتي شورا غړي انار ګلا او افغان ژورنالیست او ورسپانه لیکونکو اباسین بریال اوس هم ځوان فکر پروګرام چې دا اونۍ روح الانور چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه قدرمنو اوریدونکو موږ نن په نورستان کې د ځنګلونو په حالت غږیږو چې په کوم سیمو اول سوالیو کې ځنګل وهل کیږي که وهل کیږي څوک وهي او څوک په کلاس لري او که نه قطع کیږي دا د دولت او که د ولس لاسته راوړنه ده. دی او نورو پښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو فضل هادی مورال او امانت خان ځوابونه ووایي. ګرانو میلمنو او عزتمنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
مورال صاحب دا راته ووایي چې په نورستان کې ځنګلونه څنګه دي؟ کونړ کې په اکثریت ووهل شو، هلته څه حالات دي ځنګلونه؟
انوری صاحب د نورستان او د کونړ په ارتباط کې دا ټولو ته جواب ده چې نورستان او کونړ د ځنګلاتو له مخې د افغانستان په ولایتو کې غنی ولایتونو د جملو څخه دي. نورستان ځنګلات تر اوسه پورې داسې یعنی تجارت په شکل باندې خو تر اوسه زه معلومات نه لرم چې مطلب ارې وهلی شي او یا پرېکړی شي. ولې دا چې کورونو جوړولو دپاره یا شخصي د کلي په سطحه باندې چې مطلب داسې کارول کېږي نو غیر قانوني توګه باندې ځنګلات وهل کېږي، ترې استفاده کېږي په اسرافي ډول باندې. حکومت هلته توجه نه کوي د ځنګلاتو په برخه کې، زراعت په برخه کې حکومت لري دی، حتی که د انسانانو په غور کې نه دی، نو ځنګلات خو لا ډېر وروسته مسله ده.
پوښتنه دا پیدا کېږي چې دغه ځنګلونه څوک وهي، د چا د خوا وهل کېږي؟
ځنګلونه د هر ځای هغه خپلو خلکو په توسط باندې. نورستان لکه کله چې ولایت منظور شوی دی، کله چې د نورستان وګړي په اسلام مشرف کیږي، د هغې نه وروسته حتی که د وخت هغه زایمانو لخوا نورستان ته یو تشویقي ډول باندې دا یو دغه ورکول کیږي چې نورستان ځمکې ځنګلات معدنیات د دوی په ملکیت کې دي، دا سلطاني نه دي. نو بیا دا نورستان په نتیجه کې تقسیمیږي. ځنګلونه اوس هلته تقسیمات دي، یعنی حتی که بعضې خلک داسې درې لري او غټ غټ درې لري، نو دوی خپله خپل ملکیت کې داسې فکر کوي چې زموږ د پاس یعنی حکومت او دا دلته واکدار نه دی، دا زموږ شخصي ځنګلونه دي. موږ حتی که کارول پرېږده چې مالونه داسې بېدیات لیږل کېږي، هلته وایي چې دلته لیوان دي او زموږ دا مواشي ماتوي باندې ځنګلونو ته اور ورکوي چې دا چېرته دا ځناور دا وحشیان دا وتښتي، یعنی دا یو دومره یو احمقانه حرکت هلته.
نو چې کله ځنګل وسوځېږي هغې که ګیا هم سوځي چې ځناور تښتي خو هغی هم ختمېږي، بیا څاروي په څه شي باندې دوی ساتي؟
نورستان خلک تجربې له مخې یو داسې رواج لري، دا کوم چې اصلي ځنګلات دي فرضاً نختر او کاچل او سرپ او په دغه شیانو باندې، هلته خو ډېر نومونه دي نورستاني ژبه کې، خو متاسفانه موږ په پښتو کې اوس نومونه باندې پوهېږو، دومره باندې پوهېږو چې نورستاني هغه اصلي ځنګل دا پوټکي ته لري کوي چې دا وچي او سبا ته دوی دپاره یا څېړۍ یا کانړ چې د مال دپاره اوړي ژمي دا کټ کېږي که نه، داسې د خوراک په ځای ورکول کېږي. او دا ځنګل چې کوم ځای کې دا وچېږي بیا په دغې په د اصلي ځنګل په ځای څېړۍ کانړ دا شیانې بیا راټوکېږي، دا بیا هلته پیدا کېږي. همدې نتیجه همدغې دپاره نورستان خلک یا خو دا ځنګل ته اور ورته کوي، او که اور ورته نه کوي نو دا پوټکي ترې لرې کوي، اوبه اخیستی نه شي او سبا ته پخپله دا وچېږي، یو کال دوه کال وروسته دا پخپله وچېږي. د نورستان اکثریت ځنګلونه په دغه شکل باندې د منځه وړل کېږي. خبره په دې کې ده چې د مرکزي حکومت لخوا د زراعت په برخه کې د ځنګلاتو په برخه کې عامه پوخاوي دپاره هلته کار نه دی شوی، تر څو په نتیجه کې د عوام پوه شي چې دا ځنګل موږ دپاره څه مفید لري، د هوا نه نگانه، د زراعت د نگانه، حتی زموږ د مواشي او د ساتلو دپاره دا موږ ته څومره اهمیت لري باندې خبر نه دي. دا د مرکزي حکومت مسؤلیت دی چې یو کمپاین شروع کړي بالخصوص نورستان دپاره چې دا ځنګلونو په ارتباط کې په آینده کې د دوی د ځنګلونو د تربیت دپاره کار وشي، د ځنګلونو د غیر قانوني د استفادې د وقایې دپاره کار لارو شي دا یو ډیر مهمه خبره ده
ډیر مننه امان خان د نورستان په کوم ساحو کې وز زنګلونه وهل کیږي
ان شاء الله تر اوسه پورې په نورستان ساحاتو کې زنګلونه وهل نه بلومو کنه چې مثلا باز چې زینو کې پوخا یعنی طالبانو په وخت کې طالبانو رژیم چې په وخت کې چې کم ځنګلونو وال کېده هغه ځنګلونو نه وال کېږي اوس نورستان ولایت کې هر کلی ځان ته یو شورا لري هغه شورا د دې ځنګلونو څوک چې ځنګلونو وهي یا ځنګلونو خرڅوي دغه مخنیوي کوي هغه مخه ته ودرېږي وایي چې دا زمونږ ګټه ده او دا زمونږ ملي سرمایه ده دی که ته حق نه لرې چې ته یو شخصي ګټه پورته کړې یا شخصي استفاده واخلې داسې دغه ته څوک نه پرېږدي انشاءالله
یعنې په ټولیز شکل باندې لکه کونړ کې چې په یو شمېر ځنګلونو باندې برقي اړې اړم شوي دي او د منځې وړي او بیا هغه په قاچاقي ډول یا په بل شکل باندې د هیواد نور برخو یا پاکستان ته وړي کېږي داسې څه نشته هلته
نه داسې فعلاً څه نشته دونه کوي چې خپله کور جوړول لپاره یا جماعت جوړول لپاره یا مکتب جوړول لپاره داسې دغه راوړي د ماشینونه راوړي دا چیمساګانې ورته وایي دا راوړي خو هغه محدود هغه کلی شورا ورته اجازه ورکوي چې ته یعنی سل دانې 200 لرګې یا 300 لرګې ته کولی شي چې ووایې نور هغې نه پورته تاته اجازه نه درکوي یا یو بل څوک چې راځي هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه داسې بالعموم یعنی برقیاره ورته راوړي او بسته ځنګلونه ختم کړي داسې چا ته اجازه نه ورکوي خو صرف یو د وایګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې کلایګل په نوم باندې یو کلی دی
بالکل
هلته اوس مونږ خبر شوي یو چې یو اندازه پورې څه ځنګلونو ځنګل وهلو دپاره څه پروګرام شروع کړی دی او څه حد پورې وهلی دی او څه هم لګیا دی نو اوس دغه یو ځای مونږ معلومات لرو چې دلته کار کېږي خو هغه د مخالفینو په ولکه کې دی د حکومت هلته کم
یعنې څوک خپله نورستاني لګیا دی هلته کار کوي که د نورو ځایونو نه درغلي دي
د نورو ځایونو راغلي دي خو دغه کلایګل کلي اوسېدونکو دغه ځای خرڅ کړی دی مونږ ته داسې اطلاع رسېدلی ده او هغه هم د مخالفینو په ولکه کې دی هلته زموږ د حکومت کم دغه نشته دی
عزتمنو
اوریدونکو تاسو له ازادۍ رادیو د ځوان فکر خپرونه اورئ
مراد صاحب دا تاسو راته وایي چې په نورستان کې د ځنګلونو د بیا احیا د پاره څه شوي
مخکې له دې چې زه ستاسو سوال ته جواب وایم د مخنی سوال په ارتباط کې زه یو رڼا اچول غواړم دا چې د نورستان ځنګلونو د طالبانو په وخت کې د چا لخوا والی شول پیسې د چا وې سرمایه ګذاري چا وکړې دا مسایل ټولو ته جوت دي او که چاته معلوم نه وي نو زه غواړم چې په دغه ټیک کې یو روشنایي واچوم دا د منطقې استخباراتو پیسې وې چې مثال په تور باندې د الیګل په ځنګلونو کې ورته سرمایه ګذاري وشوه نو دغه سلسله د طالبانو په جریان کې ادامه ورکړه او خپل مراد کې کامیاب هم شول نو هغه منطقې استخبارات بیا هم غواړي چې د خپل افرادو لکه څنګه چې ټول د افغانستان یعنی فرد فرد معلوم دي چې مطلب څوک دی او څوک نه دی څومره نفوذ لري نه لري هغوی په توسط باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې دا پیسې و د خلکو مشرانو ته ورکي او دا ځنګلونه د تجارت په نوم باندې یعنی واخیستل شي
داسې ویل کېږي چې په دغې نوم باندې د مرکزي حکومت او مرستندویانو نه پیسې راویستل کېږي نو بیا هغه چېرته لګول کېږي
نو دا مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه دا د هغه خلکو لخوا چې دا خلک دلته حمایه کېږي دا پیسې چې وځي د وزیر صاحب څخه هم معلوم دی د رئیس صاحب څخه هم معلوم دی د والي صاحب څخه هم معلوم دی تر څو چې په دغه راز کې څوک شریک نه وي ووایي چې دا د نورستان خلکو حق دی دا د ځنګلونو حق دی دا د منطقې حق دی دا د خاورې حق دی نو هغه سړی د ولایت مقام ته نشي رسېدلی دا هغه سړی د ریاست مقام ته نشي رسېدلی هغه سړی هلته وزارت مقام ته نشي رسېدلی دا ټول د کرزی صاحب په دور کې هم د ملي وحدت په حکومت کې هم دا هغه مافیایي کړۍ دي چې تربیه شوي دي په دې 1415 کالو کې مونږ د دغه مقاماتو د دغو کړیو نو مونږ هیڅ وخت دا توقع نه لرو چې مطلب دا د نورستان لپاره کار وکړي او یا د نورستان د ځنګلونو لپاره کار وکړي یا د ځوانانو د ارتقا په مسایلو کې د ظرفیتونو د ارتقا په مسایلو کې کار وکړي مونږ زموږ لپاره د امید دروازه خطه ده مونږ د حکومت دا زموږ تقاضا ده چې د نورستان د ځنګلونو په ارتباط کې د ځوانانو په ارتباط کې ورته توجه کی دا مقامات خدای لحاظ د خدای لحاظ دی کی د نورستان د مجاهد مسلمان د غریب د بیچاره د ورسپاتې وګړو په لحاظ باندې دا مقامات خلک توجه کی تاسو مونږ ته یو دسی یو مقامات یو دسی زایمان مونږ ته مقرر کی چې دا هغه د نورستان په درد خوري نه دا چې یو ولسوالي او یو قوم مربوطه وي او یا د کوم حزب لپاره فقط چم چې تو کوي 50-50 بس حکومت لپاره یا کوم تنظیم پیاوړ کوي یا کوم د نورستان لپاره چې کار کوي داسې اشخاص دي مونږ ته بار ولېږي او د نورستان لپاره خاص توجه وکړي ملک څنګه چې ما په خبرو کې مخکې ویلې نورستان یو خاص دروازه ده که امنیت د نگاه نه یې نورستان کولی شي چې مطلب د افغانستان لپاره د امنیت یو اساسي دروازه اوسي او که د بې امنیتي د لحاظ امین نورستان په دروازه باندې به استفاده کیږي او افغانستان به نام نه کیږي نو زموږ پیشنهاد دا دی چې د نورستان په ارتباط کې د مرکزي حکومت په هر لحاظ کې توجه وکړي.
امانت خان خپله نورستانیانو ته څه کول پکار دي چې تر څو امنیت ټینګ شي او د امنیت تر څنګ د ځنګلونو د وهلو مخه هم ونیول شي او یا بیا احیا شي؟
نو نورستانیانو ته دا پکار ده چې دی چې کوم ما خو مخکې یادونه وکړه چې د خپل د ځنګلونو ساتنه لپاره دوی خپل شورا د کلي شوراګانې او مشران دوی چې
خو دوی ویل چې داسې خلک شته چې د ونو نه پوستکې اړي وچي یا په دې نوم باندې سبا ورته بانه جوړه شي وی وهي د دغه شیانو مخنیوي دپاره خپله تاسو څه کولی شئ نورستانیان څه کولی شي؟
دوی ته باید کوم چې مشران دي پوهیږي د ځنګلاتو په ګټو باندې پوهیږي هغه باید هغه خلک پوه کړي چې هغه اصلا دا کار چې څوک کوي هغه بې سواد دي بې تعلیم دي هغه چوپانان دي هغه صرف خپل فعلي ګټه صرف په نظر کې نیسي هغه څه لپاره چې څارویو دپاره یا غوا بزو دپاره یعنې دا ونې بوټي وچ شي او دلته واښه وکړي خاص دې لپاره دوی دا پوستکې اړي او بیا سبا ته هلته خو به نور دغه څنګه چې مراد صاحب یادونه وکړه چې د استخباراتي کړیو خپل فایده هم پکې شته دی دوی هڅه دې کار ته وچې دا دغه کې د پوستکې ته واړه وچې دا وچې ستاسو مالونه ته ښه واښه پیدا شي ګیا پیدا شي نو هغه باندې هغوی کار کوي خو نورستانیانو ته پکار دا دی چې باید د خپل ځنګلونو حفاظت وکړي په خپله او په خپل دا یو خلکو ته پوهه ورکړي چې دا کار مه کوئ په دې کې زموږ نقصان دی او ضرر دی زموږ ځنګلونه ختمیږي که ځنګلونه ختم شي سیلابونه ډیریږي طوفانونه ډیریږي نو دغه ځنګلونه په ختمېدو سره برکوچونه راځي وچکالیانه راځي ډېر مشکلات سره مخ کېږو دا باید هر وګړی ته د نورستان وګړی ته باید د زموږ څوک چې علمي خلک دي او علمي ځوانان دي تعلیم کې رسېدلي خلک دي دا خلک باید هغوی ته پوهه ورکړي ورته ووایي چې دا کار ښه کار نه دی
تر اوسه داسې څه شوي دي کوم قدم پورته شوی دی دغه عامه پوهونه شوې ده؟
نه نه تر اوسه مونږ خو نه دی لیدلی نه مې اورېدلی دی چې داسې عامه
ته خپله یو نورستاني یو ځوان یو دا احساس درسره دی چې باید ځنګلونه وساتل شي که ونه ساتل شي دغه دغه ضررونه لري تا خپله څه کوي؟
مونږ په خپل وخت کې مونږ خپله دغه مسؤلیت ادا کړی دی یعنې څوک چې مې لیدلی دی هغه منع کړی دی مونږ ورته ویلی چې دا کار مه کوئ دا ښه کار نه دی هغه په نقصاناتو باندې هم پوه کړی چې دا دونه نقصان لري او دا دونه تاوان لري مونږ ته دونه ضرر لري په هغه ضرر باندې هم مونږ پوه کړی دی خو داسې امکانات مونږ سره نه وو چې مونږ هغوی ته یعنې زمینه برابر کړې وې یا کلی په کلی ګرځېدلی وې ورته ویلې وې چې نوی پروګرامونه ورته نیولی وې یا مجلسونه ورسره جوړ کړی وې نو داسې زمونږ په لاس کې امکانات نه وو چې مونږ داسې کار کړی وې.
ډېره مننه
عزتمنو اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مراد صاحب موږ اکثره خپل دا شکایتونه او په نور باندې انتقادونه زیات کوو چې حکومت دا ونه کړ خلکو دا ونه کړ چارواکو دا ونه کړ موږ تاسو خپل د یو ځوان په حیث باندې لکه څنګه چې هغه نه ما پوښتنه تاسو خپله د نورستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره کوم اقدامات کړي څم کړي چا ته ویلي چې ځنګل ساتنه ښه کار دی او وهلې ښه کار نه دی؟
ما په کراتو د کلي مشرانو ته د کلي ځوانانو ته یعنی دلته غلو نشي اوریدونکي یعنی راپورې ونه خاندي چې څوک چې اوري د نورستان بالخصوص زمونږ د کلي خلک ټولو ته معلوم دی زمونږ هلته یو دره ده د ککې په نوم باندې یا د اتې په نوم باندې او دا د ځنګل لحاظ یو حد پورې په وایګل کې دا غني دی. نو دا هر څوک چې هلته کلی جوړوي خپل کور جوړوي یا جوماتونه جوړوي یا مکاتب جوړوي نو هر څوک مونږ ته مراجعه کوي چې مطلب مونږ ته یو سل دانې بس بشونه پکار دی یو سلیپر پکار دی او مونږ ته خو دی مونږ چې هلته هغو ته دغه درایل وړاندې کوو چې دا ځنګلونه ملي سرمایه ده دا ملي شتمنه ده د دې فائدہ مونږ ته صرف نه دا چې صرف زمونږ کورونه جوړیږي حتی مواشیو ته رسیږي زمکو ته رسیږي زمونږ په زراعتو کې دا مونږ ته فائدہ کوي. که دا تبلیغات مونږ هلته ووایو خلک داسې فکر کوي چې ګویا کې اوس دا اوس په دغه تبلیغاتو باندې ځنګل نه مونږ منی کوي خوجار دوست یعنی خپلوان خپه کیږي. نو اوس د دې د رادیو د لارې بیا هم زه خپل وګړو ته هر څوک چې زمونږ د نورستان خلک اوري بالخصوص زیاده کنړ چې مطلب هغوی په ځنګل زار سیمې کې اوسیږي زما پیغام دا دی چې ځنګل ملي سرمایه ده دا د ټولو وګړو حق دی نه دا چې صرف هغه خپل مالک بلکې د مواشیو دپاره د منطقې دپاره په دې سره اوبه زیاتیږي مخکې چې زما همکار ویلې طوفانونو مخنیوی کیږي د برف کوچونو مخنیوی کیږي حتی کې د هوا آب و هوا تصفیه د دوی په دغه کې دی خدای پاک په دې ځنګلاتو کې حکمتونه ایښی دي. دا ځنګلات چې مونږ د منځه ویسو زمونږ په مزراعاتو کې زمونږ په مواشیو کې زمونږ په اقتصاد کې زمونږ په وطن کې برکت د منځه لاړ شي دا ملي شتمني به د لاسه ورکړو. دا زمونږ په لاس کې دی چې مونږ د دې مخنیوی وکړو. زما د ټولو نورستان وګړو دپاره دا پیشنهاد دی چې خپل ځنګلونه که کور جوړوي په نورستان په ځنګل کې وچې ګرګې شته دی وچې ونې ولاړ دي وچو لرګونو کار واخیستلی شي دا اصلي ځنګلونه دومره دي چې کلونه کلونه هغه نه خرابېږي. څه ضرورت دی چې مونږ تیار دلته شنه ونه ولاړ دی او دې خواته وچې لرګي پراته دي مونږ شنونه کار اخلو وچې لرګي د کور جوړولو دپاره استفادې دپاره د بخاریو دپاره دي وکارول شي. ولې د شین ځنګل کوم چې دا واړه بوټي دي کوم چې رسېدلي دي دوی دپاره لا د روش دپاره کوشش وکړو او نه دا چې بېرته مونږ دا خپل لاس باندې خراب کړو خپل سرمایه.
ډېره مننه
عزتمنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
که هر ځوان په خپل سیمه کې دغه ډول عامه پوهونه وکړي چې د ځنګل درلودل دغه ګټې لري که ځنګل ووهل شي دغه زیانونه لري دغه ډول عامه پوهونه خلکو ته وکړي آیا موږ نشو کولی چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسو؟
لکه څنګه چې ما ویل زمونږ په لاس کې دی.
بالکل
زمونږ په لاس کې دی چې خپل سرمایه مونږ په خپل لاس باندې ختم کړو که دا خپل لاس باندې دا خپل سرمایه په خپل ودرو کولی شو چې هر ځوان وغواړي که پوه شي چې مطلب ځنګل کې دومره فائدې دي او د ځنګل په نه موجودیت کې دومره مونږ ته تاوان دی هیڅوک نه کوي چې بیا زړو کې دا خپل ځنګل په خپل لاس باندې ووهي. عامه پوهاوی ورته نه دی شوی او حکومت هم په دې کې هیڅ تصمیم نه لري او که تصمیم لري که نیول شوي پیسې پروژې وهل کېږي هغه یا په جلال آباد کې وهل کېږي سیمینار ورته جوړېږي چې موږ نورستان ته لاړو هغه ته یو څو کسان ته پکول اخیستل کېږي نورستانیانو په نوم باندې هلته یا به نورستاني یا به نه وي خو دا پروژې وهل کېږي پیسې وهل کېږي مامورین دپاره یو نیم زره دوه زره ډالر ورته معاشه واله ده ولې هلته کار نه کېږي. خو مختلف خنډونه هم موجود دي څه امنیتي او څه نو بانه ورته برابر دی والیان رئیسان مرکزي مسؤولین ټول خبر دي د ټولو مابین کې یو سمجوته ده یو جوړ جاړی دی او کار عملي نه دی شوی.
امانت خان ستا په نظر باندې بیا هم خلکو ته څه پکار دی قومي مشرانو ته هغه څوک چې په هغه خپلو سیمو کې واک لري مثلا طالبانو سیمو کې به همداسې خلک وي قومي مشران به وي سپینګیري به وي چې د هغوی خبره طالبان مني که اوس طالبانو ساحو کې ځنګل وهل کېږي ستاسو په وینا باندې د هغوی ته ورشي او هغوی ته کښېني چې وروره دا کار مه کوئ دا زمونږ په ګټه دی دغه کار کولی نه شي؟
دا حتما کولی شي مشران یې کولی شي هغه متنفذین د منطقې چې دی هغه کولی شي چې یو قانون نافذ کړي دی یا د طالبانو په سر باندې یا د حکومت په سر باندې یو ورته ووایي چې وروره دی که زمونږ دا یو زمونږ ملي ګټه ده په دې کې نه دا د چا شخصي نه دی
نو دغه سي متنفذين د قومي متنفذين چې اقدامو کې ان شاء الله زه امید لرم چې د دې مخنیوي کې
ځوانانو متنفذين سره یو ځای شي بیا خلا
دا خلا بیا وړ کیږي دا غټ قوت جوړيږي نورم قوي کیږي نو ان شاء الله دا مشکل حل کیږي نو کوشش دا پکار ده چې زمونږ مشرانو ته او ځوانانو ته چې باید د ځنګل د ځنګلونو ساتنه په برخه کې ډېر کوشش وکړي او باید متحد شي یو شي یو بل سره نو انشاءالله دا داسې مشکله موضوع نه ده پخپله حل کېږي دا موضوع نه ضرورت دې ته نشته چې مرکزي حکومت ته مراجعه وکړي یا ولایتي مقامات ته مراجعه وکړي دا چې یو کار چې خپل لاسه کېږي نو باید موږ خپله وکړو هغه بل چاته ونه ګورو بل چا ته امید کې ونه اوسو چې دا بل څوک راغلی وکړي خو موږ خپله دا کار کولی شو باید وکړو
ډېره مننه
سلام یازده